سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کنا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه په وارداتو تعرفه 15% ته لوړ کړی ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پنځشنبه یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به په راتلونکو ورځو کې د افغانستان په شمول له لسګونو هیوادونو څخه په وارداتو نوې تعرفې ولګول شي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې امریکا له افغانستان څخه په وارداتو کې 10% تعرفه اعلان کړې وه چې اوس دا 15% ته لوړه شوه. د افغانستان د مدني بنسټونو یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د یوې ولسی محکمې د جوړېدو خبر ورکړی. دغه ولسی محکمه چې د نړیوال عدالت یوه ابتکاري هڅه ده د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو پر وړاندې جنسي ځورونې څېړي او رسوا کوي. تمه ده چې دا محکمه د دایمي ولسی محکمې تر چتر لاندې د 2015 کال د اکتوبر 8 تر 10 نیټې د اسپانیا په مادرید ښار کې جوړه شي او له هغو افغان ښځو نجونو څخه واوري چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له منظمو ځپلو سره مخامخ شوي. دا استمایا غونډه به په نړیوالو ته په ژوندۍ بڼه خپره شي. د دایمي ولسی محکمې مرکز بروم کې دی او تر دې دمه یې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې له 500 زیاتې ناستې ترسره کړي چې پکې له بشري حقونو څخه سرغړونې د جګړې جنایات او د بشر پر ضد جرمونه څېړل شوي دي. د افغانستان د خبرالانو مرکز د پنځشنبه پورې خبر ورکړی چې په کابل کې څلور خبرالانو د رسنیو کارکونکو له زندان آزاد شول. د ځوانان رادیو مرستیال اسلام ګل توتاخیل او د بیګم رادیو خبریال احمد ضیا امانیار چې شپږ میاشتې مخکې بندیان شو او همدارس په کابل کې د رسنیزې محتوا تولیدونکي شرکت پیکسل کارکونکو احمد نوید اسخری او مشتاق احمد حلیمی له دوه اونیو بند وروسته له زندان آزاد شوي دي. د افغانستان د خبرالانو مرکز زیاتو خبرالانو او رسنیزو فعالانو د آزادۍ دوه هرکلی کړي خو وایي چې د دوی آزادۍ باید لا پایله نوې سلب شوی. د روسي لوري د اوکراین په پلازمینه کیف باندې د وروستي مرګونی بریته د تلفاتو شمیر یو ډیرشته رسیدلی چې پکې 15 ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په ټولنیزو رسنیو کې په پیغام کې لیکلي دي چې د په وینا له دې کرکجن برید وروسته د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی او یو سل 950 کسان ټپیان شوي دي. ښاغلی زلنسکی زیاته کړې چې دې برید د روسي د لوري یو ځل بیا څرګنده کړه چې پر مسکو باید فشارونه زیات شي او نور بندیزونه ولګول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ترامپ هم دا بریت غندلې ویلې دي چې پر مسکو به نوی بندیزونه ولګوي. او انوش دستګیر د افغانستان د فوټبال په خنای روزونکې د هالنډ د فوټبال د تل سکلونو خکته لوغړو روزونکې وټاکل شو. دستګیر پر پنځشنبه پر خپل فیسبوک باندې ویلیکل شو د هالنډ د تل سکلونو خکته لوغړو د روزونکې قرارداد لاسلیک کړی دی. انوش دستګیر له 2013 کال تر 2022 کال پورې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکې و. خبرونه مو واوریدل او وړاندې را سره دا مطلب واوریدل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څار او تحلیل د لوای چې د اشخاصان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو ډیره ګواښونکې ډله ده، خو په افغانستان کې عام وګړي بیا د دغې ډلې په اړه څه وایي؟
موږ زه دایښونه ډېر بدې خاطرې دي، خاطر لرو چې په ننګرهار کې ډېر کورونه زیانمن شوي دي، ډېر خلک یې بې ګناه خلک شهیدان کړي دي، حتی تر تېر حکومت کې په بمونو کې نیولي.
وړاندې به د هغو کسانو ترخی خاطرې هم در سره شریکې کړو چې د تیر جمهوریت پر مهال د داعش وسله والو ډلو د فعالیتونو په سیمو کې ژوند کاوه. د افغانستان د مدني ټولنې یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې د جوړېدو خبره کړې. پښې د محکمه څه ډول ده او فعالیتونه به څه وي، افغانو ښځو نه څه ډول دفاع کوي، وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. له دې سربیره دا بر سر ووري چې له افغانستان بهر هغه کسان چې فرهنګي فعالیتونه کوي په دې وروستیو کې دغه فعالیتونه ډېر شوي.
د افغانستان د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالیستانو راتګ او په دغه غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډېر تاثیر کړی دی.
چې تاثیر او اغیز یې څه دی په دې اړه هم درته جزئیات لرو. نړیوال مطالبه ته هم تم کېږي بلکې هم پاره
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه ز فريده سيالمو په تخنيكي چارو کې را سره شفيق يردي د ملګرو ملتونو امنيت شورا د بندیزونو د سره تحلیل ډلوي د دایښ خراسان څنګه د افغانستان سیمه نړۍ لپاره تر ټولو ډیره غوښون کې ډله ده. د سازمان پر بندیزونو د سره ډلې د ملګرو ملتونو امنيت شورا ته خپل تازه راپور کې زیاته کړي چې طالبانو په افغانستان کې د ترهګر ډلو له هغې ډلې القاعده او متحدینو سره یې لپاره یې مناسب چاپیریال رامنځته کړی او دوی ته یې په دې هېواد کې ځای ورکړی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا پر بندیزونو د څار او تحلیل ډلې افغانستان سیمه او ان نړۍ کې د داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتېدو خبره کړې او اندېښنه یې ښودلې چې دا ډله نړۍ ته تر ټولو ګواښونکې ده. د ملګرو ملتونو سازمان پر بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه شپږ دیرسم راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د جولای په دیرسم یې امنیت شورا ته وړاندې کړای زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له دې جملې القاعده او متحدینو لپاره د مناسب چاپیریال برابرولو ته دوام ورکړی چې دا د دوی په ټکو د منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو د امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې په دې وویست مخیز راپور کې چې د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور سوی دغه شان ویلي چې دغې ډلې ته د بهرنیو ترهګرو د بیرته ستنېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، ځکه د راپور په ټکو دوی ښایي منځنۍ آسیا او افغانستان ته د بیرته تک للارې د سیمې امنیت ګډوډ کړي. د راپور کې راغلي چې که څه هم د طالبانو حکومت دغه ډلې فعالیتونه کمزوري کړي، خو ویل شوی چې له 2040 کال راوروسته د داعش خراسان څنګه د شاوخوا 2000 جنگیالیو په لرلو په افغانستان دننه او بهر د روسیې د قفقاز په ګډون په منځنۍ آسیا کې د نورو ترهګرو ډلو له ناراضي ډلو د جنگیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. دغه ډلې ویلي چې د داعش خراسان څنګه چې مرکز په افغانستان کې د پیغام رسونې د خوندي اپلیکیشنونو او خواله رسنیو لاره خلک سخت دریځي ته هڅوي او د مهال امریکا او اروپا ته تر ټولو ستر ګواښ بلل کیږي. راپور زیاتوي چې داعش خراسان څنګه هڅه کوي چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو او نړۍ کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان په شمال ختیځ او د پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې داعش خراسان څنګه ماشومان په دینی مدرسو کې روزي او له 14 کلونو کم عمر ماشومانو ته د انتحار روزنې پروګرامونه هم جوړ کړي دي. ځینې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې په تیره کې داعش خراسان څنګه لبریدونو ترخی خاطرې لري دا شان راپورونه اندېښمنوونکي بولي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي اسد الله چې د 1401 کال د ثور په لومړۍ نیټه په یو جماعت کې د داعش ډلې په حمله کې د نعمت الله په نوم 45 کلن ورور وصل سوی، وایي دا شان راپورونه یې سخت اندېښمنوي. د ازادي راډیو ته وویل
مسئولیت منلی وو. موږ د دوی د حملو ترخی تجربې لرو. اوس له ویرې ان څوک جومات ته نشي تللی. ویرېږو چې بیا انتحاري ونشي، ځکه ماشومان او کورنۍ لرو.
د دې برید مسولیت چې یو درس کسان پکې وزل سوی و او تر نوی ډیر ټاپین سوی و د داعش ډلې خراسان څنګه منلای و. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د امنیت شورا د دې تحلیلي ډلې د راپور له مخې د داعش جنگیالي د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې ویشل سوي دي. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې د اندېښنه هم څرګنده کړې چې کیدای سي یو شمېر سختریزي جنگیالي له سوریې څخه افغانستان ته انتقال سي او بیا له منځنۍ آسیا څخه د سیمې د هیوادونو پر ضد عملیات پیل کړي. راپور کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو کړنو د داعش خراسان څنګه وړتیاوي کمزوري کړي، خو دغه ډلې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره د طالبانو د حکومت د نارضایتیو تر څنګ د منځنۍ آسیا له بهرنیو جنگیالیو څخه هم ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د څار ډلې دا هم ویلي چې طالبانو د تاجکستان د انصار الله ډلې د ازبکستان اسلامي جنبش او خطیب امام بخاري جنگیالي په خپل پولیسو او پوځي قطعاتو کې شامل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر بندیزونو د څار او تحلیل ډلې د دې راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د داعش خراسان څنګه سخت ځپلې، د القاعده په ګډون نورې ترهګرې ډلې متواري کړي او په خبره یې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د یادونې ده چې د داعش خراسان څنګې د طالبانو له واکمنېدو وروسته هم د افغانستان پلازمینې کابل په ګډون بېلابېل ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي او د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت د سرپرست خلیل حقانی په ګډون یې ځینې حکومتي چارواکي او طالب پلوي دینی عالمان هم په نښه کړي او وسلي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان د مدني ټولنې او ائتلاف د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې د جوړېدو خبره کړې چې دا محکمه اجرایی بڼه لري او کنه لري او څه ډول د افغان ښځو له حقونو دفاع کوي. تفسیر فیروز عزیزی نورو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د څلورمې کلیزې په درشل او په ورته وخت کې د طالبانو حکومت لخوا په دغه هیواد کې پر افغان ښځو او انجنونو د محدودیتونو په پراخېدو د افغانستان د مدني ټولنو یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې د جوړېدو خبره کوي. دا محکمه د بشري حقونو د سازمانونو رواداري، د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان، د سیاستونو د مطالعاتو او پراختیا سازمان او د بشري حقونو مدافعینو په همکارۍ جوړېږي. د دغه سازمانونو ائتلاف د پنځمې په ورځ د جولای په 1 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان ښځو لپاره ولسی محکمه به د اکتوبر له 8 نیټې تر 10 پورې د هسپانیا په مادرید ښار کې جوړ شي او هغه افغان ښځو او انجنونو شهادتونه به پکې واورېدل شي چې د 2021 کال له اگست په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له سیستماتیکو ځپنو سره مخامخ شوي دي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر د اگست په لومړۍ نیټه د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان هدفش چیست که جلو روند عادی سازی پالیسی های سرکوبگرانی طالبان را بگیره؟
د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمه هدف د طالبانو د زبونکو پالیسی او د نرمل کېدو مخنیوی او افغان میرمنو ته د دې فرصت برابرول دي چې د خلکو د محکمې او د نړیوالو قاضیانو د یو پلاوي په حضور کې خپلې تجربې او وضعیت د نړۍ سره شریک کړي. موږ هیله مند یو چې د محکمې د پریکړې څخه پر طالبانو باندې د سیاسي فشار د زیاتولو لپاره ګټه واخلو. همدارنګه په دې بهیر کې چې کوم اسناد راټولېږي د نړیوالو بنسټونو له لارې د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره وکارول شي.
شهرزاد اکبر که څه هم وایي چې دا محکمه یو غیر رسمي میکانیزم دی او پریکړې یې اجرایی بڼه نه لري، خو زیاتوي چې د استماعي محکمې له دوه ورځنۍ ناستې وروسته په درېیمه ورځ به قاضیان خپل لومړني غبرګونونه ولري او په ډسمبر میاشت کې به قاضیان د طالبانو پر وړاندې د څلور افغان څارنوالانو لخوا د وړاندې سویو تورونو په اړه قضاوت وکړي. دا محکمه د ایټالیا په روم ښار کې د میشتې یوې نړیوالې ادارې د ولسی دایمي محکمې په چوکاټ کې جوړیږي چې تر اوسه یې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د سرغړونو، جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه له 500 زیاتې غونډې جوړې کړې دي. د افغانستان د مدني ټولنو ائتلاف په بیان کې دا هم راغلی چې د دې محکمې په شاهدانو کې به د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه قربانیان، حقوق پوهان او د بشري حقونو فعالان شامل وي او د محکمې غونډې به په ژوندۍ بڼه خپرې سي. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د افغانانو په مهراویت د افغانستان د ولسی محکمې هرکلی کړی دی. نوموړي په خپله اکسپانه په یو پیغام کې لیکلي چې عدالت ډېر ډولونه درلودلی سي او باید د قربانیانو پاتې سونو د کیسونو پر بنسټ یو جامع او هر اړخیزه تګلاره غوره سي. یو شمېر افغان میرمنو او انجونو هم د دغه اقدام هرکلی کړی او دا یې د افغان ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې یو مهم او بېساری ګام بللی دی. له دې ډلې د کابل ښار یوې اوسېدونکې بهار ازادي راډیو ته وویل.
په عنوان یک دختر افغان از راه اندازی محکمه مردمی برای خاطر زنان افغانستان
عمیقا حمایت میکنم. زده به افغان انجلی پتوگ د افغان خوزو لپاره د ولسی محکمه له جوړی دو ملاتړ کوم. زما په انده د هغو خوزو د غږ لپاره چې له څو کلونو راهیسې له ظلم او بېعدالتۍ سره مخ دي یو مهم بې ساری او اړین ګام دی، ځکه موږ نه غواړو چې نړۍ له موږ سره یوازې خواخوږي وکړي، بلکې موږ عمل او عدالت غواړو.
د خوست ولایت یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دغه زه یو ډېر ښه ګام ګڼم او دا د افغان میرمنو لپاره یو ډېر ښه زیری دی، ځکه چې د افغان میرمنو غږ چې نړۍ واوري د هغوی کومې ستونزې چې دي هغوی ته دوی غوږ شي، نو کله چې نړیوال د هغوی غږ واوري نو شاید داسې وخت راشي چې د طالبانو په خلاف هم نړۍ ودرېږي او طالبانو باندې فشارونه راوړي او طالبان مجبور کړي دې ته تر څو میرمنو ته خپل حقوق ورکړي.
هڅه مو کړه چې د مدني ټولنو د دې اقدام په اړه د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت نظر ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې دا محکمه د طالبانو حکومت د عادي کولو په اړه د افغان فعالانو او د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو له لوري د زیاتېدونکو اندېښنو څرګندولو وروسته په ځانګړي ډول د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو وروسته جوړیږي. فعالانو د بشري حقونو مدافعانو او د افغانستان مدني ټولنې په پرله پسې ډول د طالبانو د حکومت لخوا د سرغړونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د کمزوري غبرګون په اړه اعتراضونه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ خاګ لازادای رادیو نور او ری وړاندې بعد افغانستان په نوم مطالب هم درته ولرو. خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې پر روسیې باندې بندیزونه ولګوي. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د پنجشنبه په ورځ لا خونړیو بریدونو وروسته چې یو دیرش کسان پکې ووژل شول او په لسګونو نور پکې ټپیان شول، ولسمشر ټرمپ د خبرداری ورکړی. تفصیل له احمد شیبر نورو.
د اوکراین په پلازمینه کیف باندې د روسیې له وروستي مرګونی بریدو وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جولای په 1 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې هغه فکر کوي هغه څه چې روسیه یې کوي یو کرکجن عمل دی. ولسمشر ټرمپ ته هم وویل چې متحده ایالات غواړي په مسکو نوي بندیزونه ولګوي، خو نوموړي په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. وروسته له دې چې د 2022 کال د فبروري په 24 روسیې پر اوکراین پراخ برید پیل کړ، لویدیځو هیوادونو پر مسکو د بندیزونو لړۍ پیل کړې چې دې بندیزونو د روسیې اقتصاد سخت اغیزمن کړی دی. ولسمشر ټرمپ د پنځنبه په ورځ دا هم وویل چې د هغه ځانګړی استازی سټیف ویتکوف به اسرائیل ته تر سفر وروسته مسکو ته ولاړ شي. ټرمپ دا څرګندونې 2 ساعته وروسته له هغه وکړې چې د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلینسکي په کرملین کې د رژیم د بدلون غوښتنه وکړه او ویل چې دا په راتلونکو کې د سیمې د بې ثباته کولو د مخنیوي لپاره یوازینۍ لار ده. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها د روسیې وروستي بریدونه په کیف کې له وحشته ډک سهار بللې دي. د ویل چې د روسیې بریدونو د استوګنې ودانۍ ویجاړې کړې، شونځي او روغتونونه یې له منځه وړي، ملکی کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې اوکراین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې چې ټاکل شوې ده د اگست په لومړۍ نیټه ترسره شي. د ده په وینا دا غونډه د مسکو د تیری په ځواب کې دوی را بللې ده. بل لورته روسي ځواکونو ادعا وکړه چې له 14 میاشتنۍ خونړۍ جګړې وروسته د اوکراین په ختیځ کې د چاسیوفیار ستراتیژیک ښار نیولی دی. اوکراینی چارواکو دا ادعا رد کړې او تر اوسه خپلواکو سرچینو د روسیې د دې ادعا پخلی نه دی کړی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د طالبانو تربیه ځلې واکمنې وروسته په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، خو په اروپا او امریکا کې میشت یو شمېر افغان بیا افغانان بیا وایي چې په دغه هیوادونو کې دغه افغان کډوالو فرهنګي فعالیتونو ته مخه کړې ده. نور تفصیل سنه کړه نورو.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپای هیوادونو امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کې دوه سره یې د پراخېدو او رنګینې خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل
د دوی راتګ سره نی وازی زمون په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکواله راغله ده پرخواله راغله ده په مجموع کې په ټول اروپا کې مونږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو صاحب پرغ شوې دي کار ډیر شوې ده
د دغه ټولنې په نوښت سمود مخ کې د لونګ و امیل په نوم یو پراخه مشاعره هم جوړه شوې و چې د بیلابیل اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسکونو شاعرانو ګډون کړی و دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بیلابیلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي د امریکا په یو شمیر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کیږي په دغه هیواد کې میشتې او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشه بی آشنا ازادي راډیو ته وویل
دلته په امریکا کې په خوا هم میشتو افغانانو ادبی ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي د نوو چاپ شوو آثار او کتابونو مخکتنه کیږي خو د افغانستان نه د لیکوالانو شاعرانو او ژورنالیستانو راتګ او په دغه غونډو کې ګډون ادبی ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي
دا ورځ په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي پونوم د هنري پروګرام د جوړېدو خبره کیږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان غلي نه دي ناست دې هیواد کې میشتي افغان شاعر او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل
دا کډوالی لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تازه رنگ واخلي او ساو باسي دلته شاعر کولای شي د بینې غږ وکړي د وطن او زړتنګي خبره وکړي او رښتیا ووایي دلته قلم د فکر په جرم نه ماتيږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنې دوه وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هیوادونو لخوا په کډوالو د بیلابیلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي
اوس به هم خوست ولایت ته ورشو د جمعې په ورځ په خوست کې د یو خصوصي ښوونیز مرکز لخوا د دولسم ټولګي هغه فارغان وستایل شول چې د کانکور په ازموینه کې لوړې نمرې اخیستې وي خو پنځه یو تیلر پیدا کړي نور تفصیل د نجیب الله الخیل په دې راپور کې
په خوست کې لسګونه هغه د دولسم ټولګي فارغان وستایل شول چې د کانکور په سګنې ازموینه کې لوړې نمرې اخیستې او د کابل د معالجوي طب په ګډون د بیلابیلو پوهنتونونو د ساینسي او ټولنیزو علومو پوهنځیو ته لاره پیدا کړې ده د برنامه منتظمین اول کچیر زده کوونکي د مطالعې لپاره منظم مهال ویش ولري د ورسته دریو کلونو د کتابونو تمرینونه حل کی د کانکور د تیر ازموینو پختن پانی وګری نخبل ټاکلو مختره سیدلی شي د برنامه منتظم ډاکټر شبروس پکتین مشال رادیو ته ول
د خوست د ځوانانو نتیجه ډیره پزله پوری ده که څه هم د خوست ولایت د هیواد په کچه په پینزو غوړه کې رانه غي خو د یالي تو پی سی دی ډیر لوړه ده شاوخوا زمونږ له خوانیز مرکز څخه نویز د کوونکې تیپ ته بریالي کېدل دا کومګ له نورو ولایتو سره پرتل کړو نو دا زیات شمیر ده
د کانکور بریالي ګډونوال وای سره دې چې د زده کوونکو په خوانه روزنه او د هغوی په شخصیت جوړونه کې د خوانزي رول ټاکون کیدی خو د خوانزي له چاپریال بهر زین تیاریان بیا د هغوی د بریا چانس ډیروي یا ځدکون کې نیامت شکی بوایي
دا ځینې داسې برلمې لري چې هغه موږ په خوندځي کې نه لرو لکه اونیس کانکورونه اخیستل لکه د نصاب مکمل تدریس لکه د مکتب د ټولو درې کلنو کتابونو د مطالعې پلان موږ تر کول چې دا موږ په خوندځي کې نه دی راکل شوی او همدا ډول لکه د سیمینارونو د رول موږ لپاره او همدا ډول کوم بریالي ځدکونکو تشویق هغه ځدکونکو چې دیونی په جریان کې په خونو مرو کې راشي د هغوی تشویقول او هغوی ته اوسه جایزې ورکول دا د کوونکو د مورال په وړې دوه باندې 100% تاثیر ورزې د دې اراده کوي
د کانکور زده کوونکي په اوس وخت کې چې د حکومتي لوړو زده کړو د مؤسسو او پوهنتونونو د جذب ظرفیت ډیر نه دی، له مخکې درسي تیاریانې د مهمو اړتیاو په توګه ګڼي. یو بل تن زده کوونکي قریب الله همت وویل،
داسې ښوونیز مرکزونه چې موجود دي په داول خوست ولایت کې په نورو ولایتونو کې، دا یو زده کوونکی تر خپل هدف ډیر په اسانۍ رسولی شي، ځکه ښوونځي کې پوهېږم تر دولسمه پورې راشي، استادان یې تشویقوي خپل درسونه تر ځای، خو آمدګۍ کې سړی ځان چمتو کوي تر کانکوره پورې. کچېرې کې دغه سیستم چې دا ښوونیز مرکز کې دا په ښوونځیو کې تطبیق شي، په شخصي په دولتي کې، زه فکر کوم چې ډایرک مستقیمن له ښوونځیو څخه هم خپل ښوونځی ته بریالی کېدای شي زده کوونکي.
یاد دیوی د کانکور په سویانو یاسمینو کې د خوست څخه شاوخوا 3300 زده کوونکو ګډون کړی وو، چې د ډلې یوازې د یو خصوصي ښوونیز مرکز شاوخوا 150 فارغانو په کې پوهنتونونو ته لار پیدا کړي. په خوا چې په کانکور کې نجونو فارغانو هم برخه اخیسته، خوست کې د کانکور د ګډونوالو شمیر 5000 کسانو ته نږدې شوی وو.
په راپور کې مو اوریدل چې په خوست ولایت کې د دولسم ټولګیو د هغو فارغانو ستاینه شوې ده چې په کانکور کې ښه نمبر اخیستي وي، او په دغې ولایت سربیره په نورو ولایتونو کې خو پانځیو ته بریالی شوي دي. اوس به هم ورشو په دې اړه به راپور وسوري چې په افغانستان کې د انګورو د باغونو شمیر خاوندان او د ممیزو سوداګر وایي د ممیزو د پروسس لپاره معیاري فابریکې نشته. نور تفصیل په دې راپور کې.
داسې مهال چې په افغانستان کې د انګورو فصل پیل شوی، په بیلابیلو ولایتونو کې د باغونو یو شمیر خاوندان او د ممیزو سوداګر له پانګوالو غواړي چې د ممیزو د پروسس د معیاري فابریکو د جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. دوی وایي که دا کار وشي تر ډیره به له تاوانونو خوندي او کارونه یې وغوړېږي. د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ د انګورو یو باغ لرونکي او د ممیزو سوداګر بابر ازادي راډیو ته وویل،
دا فابریکې د ټولو باغلرونکو په ګټه دي. حاصلات راټولېږي خو بهرنی بازار ورته نشته. همدا فابریکې دي چې بهرنی بازار ورته پیدا کوي.
د غزنی ولایت د انګورو یو باغ لرونکی او د ممیزو سوداګر عبدالله هم ورته خبره کوي. دوی زیاتوي چې دا مهال دوی خپلو تولیداتو ته هیڅ بازار نه لري.
دا چې صادرات نه وي دا هم یو ستونزه ده. ما مالونه نیم د خپل باغ دي، نیم مې اخیستي، او میاشتې وشوې ټول پاتې دي بهر ته نه ځي.
د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم د باغ لرونکو د خبرې تاییدوي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل،
همدا تیر کال موږ په سم ډول صادرات ونه شول کړی، ځکه چې زموږ محصولات با کیفیته نه وو. د ممیزو د پروسس د فابریکو جوړول کولای شي چې محصولات په نړیوالو معیارونو برابر کړي او له افغانستان بهر او کورنیو بازارونو ته صادر کړي.
د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان کې په کلنی ډول 1 میلیون ټنو زیات انګور تولیدېږي، چې له دې اندازې 30 سلنه وچیږي او ممیز ترې جوړیږي. خو د ده په خبره ډیری په غیر معیاري او دودیز ډول وچیږي. دی زیاتوي چې افغانستان په کلنی ډول د نړۍ د ممیزو 1.5 سلنه تولید جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم دا اړتیا نه ردوي، خو وایي چې دا مال په افغانستان کې د ممیزو د پروسس لسګونه لویې او وړې فابریکې موجودې دي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزي ازادي راډیو ته وویل، هیله ده چې افغان پانګوال اړتیا ته په پام دې برخه کې لا پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه چهارشنبه 2 جولای 2023 د کابل په استالف ولسوالۍ کې د ممیزو د پروسس یوه فابریکه پرانیستل شوه. د دې فابریکې مسؤلین وایي د فابریکې تولید د کمپلیکس ته 8 میلیون امریکایي ډالرو په زیاتې پانګونې په 128 جریب ځمکه کې جوړ شوی، چې په کلنی ډول د 10 زره ټنه ممیزو د پروسس ظرفیت لري. یو مسؤول نصیب فدا ازادي راډیو ته وویل چې د فابریکه کې نږدې 150 کسان کار کوي چې ښځې هم پکې دي.
موږ له شاوخوا 3000 باغ لرونکو مواد اخلو. دا چې څومره ظرفیت لرو په 1 ساعت کې 40 ټنه پاکولی شو. د ښځینه کارګرانو شمیر له 20 تر 25 ویشتو پوری رسیک.
د نوموړي په خبره د مال د فابریکه دوه ډوله ممیز سره او تامسون پروسس کوي چې دواړه د نړیوال بازار لپاره د اعتبار وړ دي. د زیاته کړه چې دوی به د پروسس کړي محصولات روسیې، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، هند، د اروپای ټولنې غړو هیوادونو، کاناډا، امریکا، بریتانیا او د ختیځې آسیا هیوادونو ته صادر کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د دې فابریکې په پرانیستو کې ګډون کړی و. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون په خپله ویب پاڼه لیکلی چې ملا برادر د پرانیستې په دې مراسمو کې بهر ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو پر کیفیت او بسته بندۍ ټینګار کړی او دا موضوع یې د افغانستان د اعتبار او سوداګریزو اړیکو لپاره مهمه بللې ده. په راپور کې دا هم راغلی چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ادا کړی چې دوی په افغانستان کې د کرنې سکتور ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. داسې مهال چې په افغانستان کې باغ لرونکو په وار وار شکایت کړی چې باغونه یې د خوړو قیمت نه پرې کوي، وچکالی ده، اوبه نه لري، لازمې ملاتړي مرستې نه ورسره کېږي، د خپلو محصولاتو د ساتنې لپاره د شنو خونو له کمښت سره مخ دي، د محصولاتو لپاره یې د پروسس او بسته بندۍ معیاري فابریکې نه دي موجودې او دغه شان بهرني بازارونه هم نه ورته لري. دوی دا ادعا هم کوي چې د لازمو اسانتیاو نه برابرولو او ورنه د نه ملاتړ له امله تر ډېره په دغه هېواد کې د باغدارۍ